امنیت شورا پر افغان طالبانو بندیزونه تمدید کړل. دغه شورا د رایو په اکثریت سره د افغانستان د بندیزونو د څارنې د ټیم ماموریت وغځاوه. امنیت شورا د 2011 کال په جون کې د 1983 نمبر بندیزونو لړۍ پیل کړه. په اساس یې له طالبانو سره تړلي خلک، ډلې، شرکتونه او بنسټونه د شتمنیو له کنګلتیا، سفری بندیزونو او د وسلو له ممنوعیت سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه په ځانګړي ډول شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو بندیدل د دغو بندیزونو د ادامې یو اساسي دلیل یادېږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د امنیت شورا له پریکړې هرکلی کړی دی. د هغه په خبره ټولګډونو حکومت یو انتخاب نه دی، بلکې د سولې یوازینۍ لار ده. اخو بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د بندیزونو تمدید ناکامه تګلاره ده او باید په داسې پالیسیو بیا کتنه وشي څو د مثبت او رغنده تعامل لپاره لار هواره کړي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا ایران ته ګواښ وکړ. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون ویل چې تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه کړي نو ډیره بده پایله به ولري، خورا بده پایله. ترامپ بیا وویل چې دا هیله مند دی له ایران سره به خبرې راتلونکي میاشتې یو نتیجه ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د پنځم په ورځ له امریکا څخه تر سنیدو مخکې وویل ډونالد ترامپ داسې شرایط رامنځته کوي چې کولای شي له ایران سره خطرون ته لاره هوار کړي، خو نتنیاهو زیاته کړه چې دا له ایران سره هر راز توافق ته بدبینه دی. د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد د راولپنډۍ په اډیالي زندان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نازک روغتیايي حالت او له هغه سره پر لیدو کتو د بندیز پر ضد د پارلمان مخې ته د احتجاجي پر لټوهلو اعلان کړی دی. غورځنګ د اعلان د فبروري په 12مه څو ساعته وروسته تر هغه وکړ چې د پاکستان تحریک انصاف یا پی ټی آی د بنسټګر عمران خان وکیل سلمان صفدری سترې محکمې ته د نوموړي د روغتیا په اړه راپور وړاندې کړ. په راپور کې راغلی چې د جنوري په وروستۍ اونۍ کې پر معاینه او درملنې سربیره د خان ښی سترګه خورا کمزورې شوې لیدل شوې ده او ویل شوي چې دغه ښی سترګې د لیدو 50% ځواک له لاسه ورکړی او یوازې 15% ځواک پاتې دی. یو 150 څخه زیاتو افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو د پېښور عالی محکمې ته عریضه کړې چې له پاکستان څخه د دوی د استلو مخه ونیسي. دوی په خپل عریضه کې استدلال کړی چې افغانستان ته ستنېدل به د دوی ژوند او معاشات دواړه له خطر سره مخامخ کړي. پاکستان په روسوي کې د افغانانو د نیولو او ډیپورت کولو لړۍ تیزه کړې. او نن د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نګدې نیم ساعت کې. نن د فبروري 14مه د رادیو نړیواله ورځ ده. ولې د غرسنې لا هم ګن شمیر مینوال لري؟
خپل نو د راډیو نه خبرونه تعقیبوم او خسته خسته پروګرامونه دي د هزار د راډیو نشناس منلاندې د سه خېخې خبرونه تعقیبوم. نو
وروسته یو ورختنو په افغانستان کې د وچکالۍ اندېښنې څناڅه کمې کړي.
خوشبینه یو ان شاء الله چې سکال به نور په کلونو پر تر باندې آبادی او حاصلات به خې مشکل به دومره نه وي.
پېښور کې لسګونه افغان هنرمندانو له سترې محکمې غوښتي چې افغانستان ته د استلو مخنیوي وکړي.
افغانان د ځان ریپورټ کوي او ازیت کوي. پولیس موږ نه خواسو چې موږ ته اسناد یا دستاویز راکړي چې دلته پولیس موږ ته سوونه وایي.
او د پنجاب په یو ژوبڼ کې په یو وار 9 زمریان مړه شوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. نن د فبروري 14مه د رادیو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي رادیو لا هم د دوی لپاره د خبرونو او خوونیزو پروګرامونو اساسي سرچینه ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز د معلوماتو لمخې د مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 200 رادیوي شبکې فعالیت لري. که څه هم د طالبانو له واکمنۍ مخکې د رادیوګانو شمیر زیات وو او اوس محدود شوی، خو بیا طالبانو ادعا کړی چې د دوی له واکمنۍ وروسته هم شاوخوا 30 رادیوګانو ته د فعالیت جوازونه ورکول شوي. تفصیل له سنا کا کړه.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.
محمد یوسف د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ یو ویا کل نو سیدون کای رادیو اوري. دا وای دا چې له موبایل او انټرنیټ څخه استفاده نشي کولای، نو خبرونه او پروګرامونه یوازې د رادیو لالارې تعقیبوي.
اوس خو د فیسبوک د لارې نم خلک خبرونه تعقیبوي او د موبایلو د لارې نم په خپل ځاني زنه په فیسبوک پوهېږم او نه ورته لاسرسی لرم، ځکه چې یو هم نظر کم د لیکنې نشو کولی او بل تعلیم نه لرو. نو خپله د راډیو نه خبرونه تعقیبوم او ځینې پروګرامونه چې ډېر ښایسته ښایسته پروګرامونه دي د راډیو د شنه اسمان لاندې داسې ښې ښې خپرونې تعقیبوم. نو
راډیو له هغو محدودو رسنیو څخه ده چې ډېری خلکو په ځانګړي ډول د لوړ عمر لرونکو کسانو لپاره، کوم چې له سمارټ ټلیفونونو او انټرنیټ سره بلد نه دي، په اسانه د استفادې وړ ده. یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول موټر چلوونکي هم د خپل ورځني کار پر مهال راډیو اوري. سمیع الله چې په کابل ښار کې ټکسي چلوونکی دی، وایي کله چې په کار کې وي نو ټول ورځ راډیو اوري.
راډیو د یو ملت، یوې ټولنې او یوې سیمې سرمایه ده. د سیمې او چاپیریال له حال احوال، د ولسوالۍ، ولایت، هیواد او نړۍ په کچه د ستونزو او حالاتو څخه د راډیو له لارې معلومات ترلاسه کوو. زه ډېر وخت راډیو اورم.
د خبرونو تر څنګ راډیو د ځینو نجونو او ښځو لپاره د ښوونیزو او ګټورو پروګرامونو سرچینه هم ده. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا وای ښوونیز او د پخلی پروګرامونه په منظم ډول له راډیو تعقیبوي.
په اوس وخت کې موږ ډېر درسونه شروع کړي دي له راډیو څخه، او د راډیو څخه درسونه وایو، او همداسې ځینې پرونې چې د پخلی پرونې دي هغه سره کوم پخلی چې وي هغه هم کوو، او همدارنګه ځینې موضوعاتي پرونې چې کله د کور کار کوو نو راډیو مو چل نه کړي وي او هغه موضوعاتي پرونې هم اورو.
راډیو تاسو وسیله ده چې په کور، موټر، کارځای او په ډیرو لیري پرتو سیمو کې هم کارېدلی شي، او له انټرنیټ پرته خبرونه او معلوماتي پروګرامونه پرې اوریدل کیږي. نن د فبروري 10مه چې د دلوي له 23مې سره برابر ده، د راډیو نړیواله ورځ ده. راډیو د لومړي ځل لپاره د ایټالیا ساينس پو ګوګلیمو مارکونی لخوا په 1896 میلادي کال کې اختراع شو. په افغانستان کې د راډیو لومړنۍ دستګاه په 1902 لمریز کال کې د کابل په پولا ارتل سیمه کې په محدودو امکاناتو فعالیت پیل کړ، او وروسته په 1909 لمریز کال کې د پاچا امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په کابل کې په رسمي ډول راډیوي فعالیتونه پراخ شول. په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې لسګونه دولتي، سیمه ییزې او خپلواکې راډیوګانې جوړې شوې چې شمېر یې بیا سلګونو ته ورسېد. خولتې سره سره رسنۍ، په ځانګړي ډول راډیوګانې، په افغانستان د طالبانو له بیا وخته رسېدو وروسته له محدودیتونو او مالي ستونزو سره مخ شوې، او یو شمېرو یې خپل فعالیتونه ودرول. د یادونې وړ ده چې طالبانو د 2023 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د ازادي راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم پر اف ام څپو بندې کړې، خو ازادي راډیو د لنډو او منځنیو څپو په پیاوړتیا سره خپلې خپرونې له 1200 ساعتونو څخه 1400 ساعتونو ته زیاتې کړې. د فبروري 10مه د راډیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا په 2011 میلادي کال کې په دې نوم ونومول شوه، او دا پریکړه په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ هم تایید کړه. د دې ورځې د نومولو موخه خبرونو، زده کړو او معلوماتو ته د عامه لاسرسي په برخه کې د راډیو د رول پیاوړي کول دي. سږ کال د راډیو د نړیوالې ورځې موضوع ده نوې ټکنالوژي سره د راډیو همغږی رول، او د مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د محتوا د تولید او پراختیا په برخه کې ورنه استفاده. د افغانستان د خبریالانو مرکز لخوا ازادي راډیو ته د تازه وړاندې شویو معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 200 راډیو شبکې په 24 ساعته ډول نیمه ورځ او یا هم د ساعتونو په مخ فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې له رسنیو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ویلي وو چې په افغانستان د طالبانو له بیا وخته رسېدو مخکې دا شمېر 350 ته رسېدو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوریدونکو اوس هم راځو د اقلیمي وضعیت په اړه موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ورښتونه وچکالي کم کړې، خو په ځینو سیمو کې وضعیت لا هم د خبرداري په کچه پاتې دی. بزګران هم ورستیو ورختونو خوخ کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې وچا په افغانستان کې په وروستیو میاستو کې واوري او بارانونه د دې هیواد اکثر وچکالۍ ځپلو سیمو ته خورا ګټور بللې. ویلي چې دې ورختونو آن ډیری سیمې په ځانګړي ډول سویلي او لویدیځو سیمو کې د وچکالۍ وضعیت بدل کړی دی. اوچا د وچکالۍ ترکیبي شاخص سی ډی آی له مخې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 12مه په خپل ویبپاڼه په خپل دوه مخیز راپور کې ویلي چې دایکندي، فراه، غور، هلمند، هرات، کندهار، نیمروز، نورستان او روزګان د هغو ولایتونو په ډله کې شامل دي چې د تیر 2015 کال په ډسمبر کې د واورې او بارانونو لوړه کچه ثبت کړې ده. خو دې ادارې ټینګار کړی چې د افغانستان په پاتې برخو کې شرایط لا هم په لویه کچه بدل سوي نه دي او د خبرداري په کچه دي. په راپور کې ویل سوي هغه طبیعي یخچالونه چې پخوا د وروستیو وچکالیو له امله سخت اغیزمن سوي او ټیټې کچې ته رسیدلي، اوس په ځینو سیمو کې د پام وړ ښه والی ښیي. اوچا زیاته کړې چې د ځایي اندازهګیرۍ او فضايي پوښښ له مخې د هیواد په ځینو برخو کې د واورې پوښښ د تیر کال د ورته مودې په پرتله خورا ښه حالت کې دی. د دې ادارې په ټکو د واورې او بارانونو زیاتوالی ممکن په پسرلنی موسم کې د غنمو په کښت او تر ټولو مهم د نویو کرل سویو تخمونو په ځانګړې توګه په وچو یا للمو اقلیمي سیمو کې پر صحي ودایې مثبت اغیزه ولري. د افغانستان د ځینو ولایتونو له وچکالۍ راوتلو سیمو اوسیدونکي په ځانګړي ډول بزګران دې ورختونو ته خورا خوشاله او تاییدوي چې فصلونه یې د ښه کېدو په حال کې دي چې ښه حاصلات ترې ترلاسه کولای سي. د دې ډلې د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ یو بزګر فرید الله ازادي راډیو ته وویل
نو طبیعي خبره ده چې په غرونو باندې واورې بېسړې کېږي. موږ پنځه جرې بس مکه د شخصي لارم او دلته عموما غنم کرل کېږي، بل شاید اتخاذ کېږي نه، بل ته ډېرې نشته چې کله بارانونه وي واورې دغه فصل کېږي غنم او غرونو کې واورې وشو دا کاریزونه او خوړه وي دي. نو موږ خوشبینه یو انشاءالله چې سږکال به نور په کلونو پر تله باندې آبادي او مشکل
ان شاء الله. کې دا ټینګار هم سوای چې د هوا شرایط په بیلابیلو سیمو کې توپیر لري. د ملګرو ملتونو د یادې ادارې د راپور له مخې د 2015 کال د ډسمبر تر پایه پورې هغه سیمې چې د خبرداري په کچه کې پاتې دي شمالي، شمال ختیځ، ختیځ له نورستان ولایت پرته، سویل ختیځ، مرکزي، لوړې ځمکې له دایکندي ولایت پرته او د پلازمینې سیمې شاملې دي. او چا دا هم ویلي چې په لویدیځه سیمه کې د بادغیس ولایت په ځینو برخو کې شرایط ښه سوي دي. د نیمروز ولایت اقلیمي وضعیت که څه هم په راپور کې مخ پر ودې ښودل سوی، خو ځینې بزګران وایي په ډېره کمه اندازه پکې یوازې بارانونه سوي او ټینګار کوي د وچکالۍ اغیزې پرې لا هم شته. د دې ولایت د چهاربرجک ولسوالۍ یو بزګر چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د جمعې په ورځ د فبروري په 14مه یې ازادي راډیو ته وویل:
نیمروز استم یک ولایت صحرایی است، دیگه تانوز برف و باران برف هیڅ نه کرده چند سال میشه.
نیمروز چې صحرایی ولایت دی، دا څو کاله خو واوره پکې هیڅ نه ده شوې او باران هم داسې موده مخکې ډېر کم چې یوازې ځمکه یې لږه لمده کړې، وچکالۍ پکې اوج ته رسېدلې ځکه اوبه پکې نشته او 99% خصوصا زموږ ولسوالۍ کې د خلکو ژوند او اقتصاد په همدې کرنه چلیږي. دې ځای ته چې د هلمند ولایت نه اوبه راځي، دا د اوس چې د تلوي وروستۍ ورځې دي، تر اوسه هیڅ اوبه نه دي راخوشي شوي. د دې ځای نه اکثریت خلکو د همدې وچکالۍ له امله نورو ولایتونو سیمو یا ایران ته کړي کړي دي.
د چهاربرجک ولسوالۍ دا اوسیدونکي وایي چې ډیری هغو بزګرانو چې کار ته د ځمکو چمتو کولو او ځینو نورو کرنیزو چارو لپاره پر ټراکټرونو او نورو ماشینونو پیسې لګولې وي، هم د حاصلاتو نه ترلاسه کولو له امله له زیانونو سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ادارو په مقرر ډول په هیواد کې د روانو وچکالیو د خطرناکو پایلو په اړه خبرداری ورکړي دي. تر دې وړاندې د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د اکثر ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړې توګه بزګرانو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې وچکالیو سخت ځپلي او د اوبو له شدید کمښت سره مخ شوي. همدا چې په خبره په سیمو کې د څښاک اوبو لپاره ډیری څاګانې وچې او دوی په ژورولو لا هم له ننګونو سره مخ دي. سږکال د ژمي موسم له یوې بشپړې میاستې تېرېدو وروسته د افغانستان په مختلفو سیمو ولایتونو کې واورې او بارانونه وسول چې ډیری خلک یې په ځانګړې توګه هغوی چې له کرنې خپل اقتصاد پر مخ وړي د کال په پای کې ښو پایلو ته هیله من کړي دي.
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. آیا په افغانستان کې د واورو او باران اوسنۍ څپه به د وچکالۍ او اغیز یو څه مهار کړي کنه؟ ازادي راډیو هم له کارپوهانو او خلکو سره په خبرو کې موندلې چې د وچکالۍ اندېښنې څه ناڅه کمې شوې. تفصیل له سلطان محمد سرور اورو.
حاجی محمود د کندهار یو باغدار او بزګر دی. دی وایي 50 جریب ځمکه لري چې 10 جریب یې د انګورو او انارو باغونه دي او پاته 40 جریب یې د غنمو او نورو غلو کروندې. حاجی محمود وایي سره لدې چې سخکال تر اوسه د هواد په ځینو سیمو کې خې واورې او بارانونه شوي، خو کندهار کې وریا نسبتا کمه شوي او دای د بسرلی بارانونو ته پته مړی. حاجی محمود وایي اوسنیو بارانونو ځمکې ته یو څه سا ورکړي خو کفایت نه کوي او په کندهار کې د بارانونو کچه ورته د دالې بند کې د اوبو لکچه ښکاری چې د ارغنداب، ژړۍ، میوند، پنجوایی او ډنډ ولسوالیو ځمکې خړوبوي. حاجی محمود وایي تر اوسه د دالې بند وزینې لوبو ډکې سوي دي.
نو فعلا د دالې بند وزینې ډک سوي دي، دا ته سلویر وزینې ډکېږي، یعنی یو سلویر نور ته ضرورت ده.
خو بلخوا د لوګر اوسیدونکو حاجی زمرای چې لوګر، پکتیا او پکتیکا کې سلګونه جریبه ځمکې لري او اجاره کړي دي وایي سګنی واوره نورو کلونو ته په کتو ډیره نه ده، خو ژمی لا پاتې دی او امید سته.
یاره واوره خو برابر ده، په نظر د نورو کلو عمره زیات هم نه ده، خو بیا هم امید لرو ژمی لا پاتې ده، خو غرونه ډکړي دي.
خو د اوبو د منابعو او د چاپیریال کارپوهان وایي سږکال د تیرو څلورو کلونو په پرتله د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ښه واوره شوې، خو لا هم د 2020 کال د واورو کچې ته نه ده رسیدلې او ځینو سیمو کې د اوبو شاخص له اوسط نه ټیټ دی، خو د ورښتونو دوه میاشتې نورې هم لا پاتې دي. د اوبو د منابعو کارپو ډاکټر نجیب الله سدید زیاتوي
بدخشان کې، تخار کې، سمنګان کې، سرپل کې، په بامیان کې، په غزنی په ځینو سیمو کې او په لوګر کې واوره کمه شوې ده، او بیا په کابل کې، پروان، کاپیسا او په غزنی په جنوب کې نورو د غور، هرات او په فارا په ځینو سیمو کې په دغه ساحو کې بیا د واوره د اوسط یا د نورمال حالت په پرتله ډېرې واورې شوې دي.
ښاغلی سدید وایي د اندېښنه چې راتلونکی لمریز کال به د پرله پسې وچکالۍ 5 کال وي لرې شوې او له دې وروسته هم که کافي بارانونه ونه شي شدید وچکالۍ به نه وي او دا کال به نسبت تیرو څلورو کلونو ته یو ښه کال وي. ډاکټر سدید د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا شوی واوري او بارانونه به د تیرو وچکالیو اغیزې یو څه احتوا کړی کنه وایي
د تیر څلور کال وچکالیګانې کومه او تاسو وګورئ نو یو حق او 20 کال هم دا نشي جبران کولای، نو تاسو ډېر ښه او 20 کالونو ته ضرورت لري او ډېر زیربناو او کار ته ضرورت لري چې تاسو وکولای شئ تر یو حد پورې هغه د وچکالی تاثیر چې د تیر څلور کال موږ او تاسو تلوده تر یو زه پورې جبران شي.
ډاکټر سدید زیاتوي چې په تیرو 2 لسیزو کې خلکو د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیره پراخه استفاده کړي او د ځمکې لاندې اوبه هغه زیرمې دي چې د زرګونو کلونو په تیرو 2 جوړې شوې او د دغو زیرمو بیا تخویه کول کلونه وخت غواړي او د اوبو د ساتنې لپاره د اساسي زیربناو لکه د بندونو، جهیلونو او خندونو له جوړولو پرته یې جبران تقریبا ناممکن دی.
لزګونه افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو د پېښور لستر محکمه له پاکستانه د دوی د استلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې هلته پولیسو په افغان کډوالو پسې راخسته ده.
پاکستان ته راغلو هجرت هم وکړ او دلته ځان یونیسیاس رجسټر
کړ. الطاف حیرت یو له افغان موسیقي غږونکو څخه دی چې د پېښور لستر محکمه له پاکستانه د دوی د استلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د جمعې په ورځ د فبرورۍ په 14 ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې سخت شپې ورځې تیروي او افغانستان ته د استلو په اړه هم اندېښمن دی.
زموږ تک پېښور های کورټ ته یا محکمې ته دا درخواست هم ورک جمم کا چې افغانان دې ځنه ریپورټ کوي او اذیت کوي پولیس او مونږ نه خواسو چې مونږ ته یاد سي او اسناد یا تصاویر راکړي چې دلته پولیس مونږ ته سوونه وایي یا خپل وزارت خارجه ته وایي چې مونږ ته ویزه اسانه کړي. او زمونږ درخواست جامع جهانی نم دا چې دا هنرمندانو په کیسونو لکه کارو کې یا توجه ورته وکړي چې
افغانانو خصوصا هنرمندان دې بخت بختی نه وزي.
پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړي یونس جیلانی چې د هم د ارزکونکو له ډلې څخه دی ورته ستونزه مطرح کړه.
به همه کې معلوم است که همه کې هنرمندان ما متضرر است.
مون افغان سندرغاړي دې ته اړتیا لرو چې هنرمندانو ته کارتونه وویشل شي چې دوی آزاد تګ راتګ وکړي. ټولو ته معلومه ده چې هنرمندان امنیتي ستونزې لري او تر څنګ ویزه هم نه لرو.
په پېښور کې د افغان هنرمندانو ټولنه هم د افغان سندرغاړو د اندېښنې تاییدوي. سندرغاړي او د دې ټولنې مشر رشید احمد خان ازادي راډیو ته وویل
موږ د اعلی عدالت ته درخواست کړی دی د هنرمندانو د ټولنې چې زمونږ مسله د نور افغانانو نه مختلفه ده. هلته په افغانستان کې په موسیقۍ پابندي ده، بندیز دی، خو زمونږ مال جان ته هم خطره ده. نه مونږ هلته کاروبار کولی شو، بل څه زمونږ لار شته نه. په دې وجه دې موږ سره انساني حقوقو بنیاد باندې سلوک وکړی شي.
د زیاته کړه چې محکمې دوی ته ویلي چې د فبروري په 13مه بیرته ورسي تر څو دا مسله وڅېړي. لسګونو د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د پنجشنبه ورځ د فبروري په 12مه د پېښور سترې محکمې ته عریضه وکړه چې افغانستان ته د جبري استلو مخه ونیسي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال په خیبر پښتونخوا کې لسلو تر یو نیم سل افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي ژوند کوي. په پېښور کې د افغان هنرمندانو ټولنه له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې هنرمندانو قضیو ته جدي پاملرنه او ستونزو ته رسیدنه وکړي. د پېښور سترې محکمې یو کال مخکې د 150 افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو د استلو بهیر د شاوخوا 2 میاشتو لپاره وروسته له هغې وځنډوه، کله چې سندرغاړو او موسیقي غږونکو د پاکستان نه د دوی د نیولو او شړلو په اړه اندېښنې مطرح کړې. هغه مهال یعنی د جنوري په 10مه اسوشیټ خبري اژانس راپور ورکړی و چې چارواکو امر کړی و چې هنرمندان دې تر هغه چې د پناه غوښتنې د قضیو اړوندې پرېکړه نه وي سوي په جبري ډول دې خپل هیواد ته پستنولو نه اړیستل کېږي. پاکستان له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې د افغانانو لپاره د ویزې تمدیدول بند کړي او د بې اسنادو افغانانو ایستلو بهیر هم چټک کړی دی. 4 ورځې وړاندې یو شمېر خبریالان هم د پولیسو لخوا ځورول سوي او نیول سوي وو او ځینو ادعا کړې وه چې د پیسو په ورکړې بیرته خوشي سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په دې هیواد کې موسیقي منع شوه او هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورنه کړل شوه چې دا محدودیت د دې لامل شو چې یو شمېر سندرغاړي له هیواده ووځي، خو ځینې لا هم په افغانستان کې د جدي اقتصادي ستونزو له امله په بدو شرایطو کې ژوند کوي. د دې هنرمندانو په خبره د طالبانو حکومت په تیرو 2 کلونو کې نه یوازې سندرغاړي او موسیقي غږونکي ګواښلي او دوی له هیواده وتلو ته اړ ایستلي، بلکې د دوی د موسیقي وسایل هم سوځولي او له منځه وړي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې هم درته وایو چې د پنجاب په یو پارک کې 9 زمریان په یو وار مړه شوي، خو تر مخ کې دا راپور اخلو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په 13 جنوري میاشت کې افغانستان کې د ځینو مهمو ناروغیو په ابتلا کې د پام وړ کموالی لیدل شوی. دا چې ولې تفصیل به درته سلطان محمد سرور باندې کی.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هواد بیړنی حالت په حق خپل نوی میاشتنی راپور کې وایي چې په 13 جنوري میاشت کې په دغه هواد کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشت ته د اوبیس اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5% تر 2.5% کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی. خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,60,000 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او د غراز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150,000 راستنیدونکو معاینه شوي او د مهمو ناروغیو لکه اوبیس اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد ورده مخه تشخیص شوي دي. راپور کې راغلی دی چې په 13 جنوري میاشت کې د اوبیس شدید اسهال د 5299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې 2 مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغې ناروغي 1900 نشپیت موارد او دری وفیات ریپورت شوی وو. دغه راز په تیر جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه یو سلو دوه شپېته زره حالات ولیدل شول چې درې سوه نه پنځوس مرتبط وفیات یې درلودل، خو تیره دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ څخه د پاسه یو سلو درې اتیا زره حالات او درې سوه دوه پنځوس وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوي چې په تیر جنوري میاشت کې د دینګي تبې د یو سلو دوه اتیا مشکوکو حالاتو رپورټ ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ درې سوه څلوېښت مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل. د روغتیا د نړیوال سازمان رپورټ وایي چې په تیر جنوري میاشت کې د ملاریا پنځه سوه اتیا موارد رپورټ شول چې دسمبر میاشت کې یې د رپورټ شویو مواردو شمیر یو زرو دوه سوه اته ویشت وو، او د دوه زره پنځه ویشتم کال د پیل راهیسې د ملاریا بیماری د مرتبط وفیاتو رپورټ نه دی ورکړل شوی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د څنګه ریپورت زیاتوي چې په جنوري میاشت کې د کانګو ناروغي یو څلوېښت موارد چې هیڅ وفیات نه درلودل ریپورت شول چې د دسمبر میاشتې په پرتله لس اعشاریه اته سلنه زیاتوالی ښیي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غوږ یی، اورورو رسیدو د خبری مجلې د پای شیبوته پروسه کې درته یو پزړه پورې راپور اخلو. هغه دا چې د پاکستان د پنجاب په مرکز لاهور کې د نهوز مریانو سملاسی مړینې له خلکو سره پښتنې پیدا کړې دي. په پیل کې دا پی خادي و خو وروسته ډیره رسنی زشوه. تفصیل په دې راپور کې
د لاهور په سفاری پارک کې د نهوز مریانو نصابي مړینې چارواکي دته وحڅول چې بیړنۍ پلټنې پیل کړي. خو په پیل کې د فبروري په دولسمه پنځشنبه مسولینو وویل چې دغه نهز مریان ناروغ و. د پنجاب ایالت جکپورې چارواکي مریم اورنګزیب وویل چې دا مریان د پنجاب له مختلفو سیمو د څارویو د ډاکټرانو د لارښوونې له مخې سفاری پارک ته راوړل شوي وو او د دې مریانو صحت ښه نه و. د پنجاب د وحشي ژوو د څنګ مشر مدثر حسن د نهوز مریانو تر مړینې وروسته رسنیو ته وویل چې په تیرو څوونیو کې له دولسو څخه زیات مریان د لاهور په سفاری پارک کې ناروغه شوي وو، یو شمېر یې معلول هم وو. خو ښاغلی حسن زیاته کړه چې تر دې وروسته باید ډاډه شو او پاملرنه زیاته کړو چې نور مریان په سفاری پارک کې لاسه ورنه کړو. د پنجاب د وحشي ژوو د څنګ مشر د مړه شویو مریانو د قضیې د څېړلو لپاره د وی کمیټې ته جوړېدو خبر هم ورکړ. د مریانو تر مړینې وروسته د دې پارک جنوسي موته د خلکو په تګ راتک بندیز لګېدلې دی. په پاکستان کې د وحشي ژوند د ژغورنې کارپوهان د پیښې د دقیقې څېړنې او په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. بلورته د لاهور په سفاری پارک کې د سمریانو لمړنی ورسته د شوبند د خوندیتوب د پروتوکولونو په برخه کې په ملي کچه بحثونه راپورته شوې دي. د صوبې د سنگلی شوند څنګ خلکو ته ډاډ ورکړي چې دوی به د پاتې څارویو د ساتنې لپاره د څارویو د حفاظت هڅې پراخې کړي. د ویټرنری ټیمونو د مرشوی اسمریانو نمونه اخیستی دي او د ازموینې لپاره لابراتوارونو ته لیږل دي. تر اوسه د دې معایناتو نتیجې له رسنیو سره نه شریک شوي. سفاری پارک د لاهور شار د لویو سیاحتي ځایونو څخه یو دی. په دې پارک کې شاوخوا دیرش اسمریان شته. همدارس ډیر لوی پښوګانی زرافي او بیلابیل ډول څاروي پکې ساتل کیږي چې خلک لیدو ته ورسي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته. مالیه وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او چیرې میدار او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدار کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
دلو مهربان را په سپیشل نامه سلامونه کې هلی میومنی درنو سکون کو هله د چروغ او جوړ وي است وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاس تویم نن مو موضوع د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په حق لده په دې لوست کې به ډیر مهم معلومات لاسته راوړو نو هله د چ تلوست راخرنی شی بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي راځو خپل درس پیلو محرکات او خبرګونونه زموږ استاد سي د نن ورځې درس دي په ژوند کې موږ مختلف حالتونو او مختلفې پیښې موږ تجربه کوو چې همدغه پیښې او همدغه حالات بیا زموږ احساسات را پاروي زموږ په وجود کې احساسات رامنځته کوي نو محرکات هغه پیښې یا وضعیتونه یا هغه عوامل دي چې زموږ احساسات را پاروي او خبرګونونه بیا هغه ځوابونه دي چې موږ د دې محرکاتو په وړاندې شیو یا دغه محرکاتو په وړاندې راڅرګندو د محرکاتو او خبرګونونو په پوهیدو سره بیا موږ کولای شو د خپل احساساتو شمه مدیریت وکړو او په ستونزمنو حالاتو کې مثبت چلند وکړو یعنی دا چې موږ تاسو په ژوند کې د مختلفو حالاتو او پیښو سره تجربه کې سره مخ کیږو او تجربه کوي نو همدغه حالات همدغه پیښې بیا زموږ احساسات را پاروي نو محرکات هغه عوامل دي هغه پیښې دي یا هغه حالتونه دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات راو پاري هغه که زموږ منفي احساسات اوسي که مثبت احساسات اوسي مثلا محرکات کې داسې یو بد پیښې کې داسې یو ښه پیښې چې موږ د خفګه د خوشحالي احساس وکړو کې داسې یو بد پیښې چې موږ د خوشي احساس وکړو همداسې حالات هم همداسې کې داسې په ژوند کې یو ښه حالت ولرو د ژوند مثلا مالی لحاظ مو ژوند شي د مانوي لحاظ مو ژوند شي نو په دې وخت کې معلومدار خبره ده چې موږ به خوشاله یو نو همدغه ښه حالات ښه مالی وضعیت درلودل یا ښه مانوي وضعیت درلودل مادي لحاظ تاسې ښه حالات لري دغه حالات دې سبب کیږي چې موږ به هم خوشاله اوسو نو دغه حالات موږ د خوشي احساسات را پروي ځینې نور عوامل چې موږ احساسات را پروي هغه ته محرکات ویل کیږي د دغه پیښو په وړاندې د دغه وضعیتونو په وړاندې یا دغه عوامل په وړاندې کم عکس العمل چې موږ ښکارا کوو مثلا کبه د پیښوي موږ بد عکس العمل ښکارا کوو یعنی خفګان او غوسه یا قهر مسته کیږي کچیر شو سي ښه عکس العمل ښکارا کوو همدغه عکس العمل چې موږ دغه پیښو دغه حالات په وړاندې رامنځته کوو د طبيع خبرګونونه یا عکس العمل نو ویل کیږي یا هغه جواب چې موږ دغه پیښو دغه حالات یو عامل په وړاندې ورکوې د طبيع خبرګونونه ویل کیږي چې د همدغه محرکات او خبرګونونو په پوهیدو سره به موږ کولای شو چې خپل احساسات په شډول سره مدیریت کو او په سختو حالاتو کې هم مثبت چلند رامنځته کو یا مثبت چلند وکړو محرکات یا چګرز هغه عوامل دي چې موږ احساسات یا خبرګونونه هڅوي یا موږ احساسات رامنځته کوي چې دا عوامل کې دایي فزیکی عوامل وي کې دایي عاطفي یا هم کې دایي رواني په هر انسان کې دغه محرکات دغه عوامل چې دي هغه فرق لري یعنی زموږ احساسات د همدغه محرکات په واسطه رامنځته کیږي یا راپارول کیږي او محرکات چې دي هغه په عمومي ډول سره په دوو برخو ویشل شوی دي چې یو یې بهرني یا خارجي محرکات دي بلې هم داخلي محرکات دي بهرنی محرکات لکه هغه څه دي چې هغه د چاپیریال څخه رامنځته کیږي مثلا د بل چا انتقادي خبري مثلا شخړه یا لانجه یا جنگ د شور یا غنی غنی څخه ډک چاپیریال د ځینو ځایونو یا ځنګړو خلکو لیدل دا هغه څه دي مثلا د بل چا انتقادي خبري یو بهرنی محرکات دي یا بهرنی عوامل دي چې موږ احساس را پاروي شخړه یا لانجه یا جنگ کول دا هم خارجي عوامل دي چې موږ احساسات را پاروي شور څخه غنی غنی د شوریا غنګونی څخه ډاک چاپیریال دا هم زموږ احساسات را پاروي د زینو زنګړو خلکو سره لیدل بهرني یا خارجي عوامل دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات یا خبرګونونه یا عکس العملونه رامنځته شي داخلي محرکات بیا هغه دي چې زموږ د بدن یا زموږ د وجود داخل څخه سرچینه اخلي لکه زموږ فکرونه لکه زموږ یادونه یا بدني حالات دا هغه زموږ فکرونه مثلا یا زموږ یادونه هغه څه دي چې زموږ احساسات را پاروي مثلا د تیر وخت یو ناخوشه تجربه چې موږ بیا ځلې یادو دا هم زموږ احساسات را پاروي مثلا بیا موږ د خفګان احساس پیدا کوو د دې تر څنګ د ځان په اړه منفي فکرونه یا اندیښنې د ځان په حق له موږ منفي فکرونه لرو ځینې تشویشونه لرو دا هم هغه څه دي چې موږ احساسات را پاروي دا داخلي محرکات دي چې زموږ د بدن د دننه یا زموږ د بدن د داخل څخه سرچینه اخلي. ستړیا، ناروغي یا بدن کې ناراحتیا د هغه عوامل دي یا هغه داخلي محرکات دي چې زموږ احساسات راپاروي یا زموږ احساسات رامنځته کوي. اوس راځو دې ته چې خبرګونونه یا عکس العملونه څه دي. خبرګونونه بیا هغه څه دي چې موږ د محرکاتو په وړاندې ترسره کوو، یعنی عوامل رامنځته شو، یو پیش رامنځته شو، د یو وضعیت سره مخامخ شو، یا کوم عوامل چې رامنځته شو د هغه په وړاندې کم عکس العمل چې موږ د هغه په وړاندې ترسره کوو دې ته خبرګونونه وایي. چې دا خبرګونونه احساساتي، بدني یا چلندیز کېدای شي. کېدای شي چې احساساتي عکس العمل اوسي، کېدای شي د بدن په واسطه موږ یو عکس العمل ښکاره کړو، یا هم کېدای شي د یوې رویې په واسطه یو رویه وکړو چې زموږ عکس العمل د هغه پیش په وړاندې ښکاره کوي. چې خبرګون یا دغه عکس العملونه ډولونه چې دي، هغه یو هم سمدستي خبرګونه نه دي. هغه عکس العملونه یا هغه خبرګونه نه دي چې پرته د فکر څخه یا پرته د چیګر یا محرکاتو په وړاندې ښکاره کیږي، یعنی هغه عکس العملونه دي چې د محرکاتو، د شګر یا عواملو په وړاندې موږ بل دي چې فکر وکړو سمدستي هغه عکس العمل ښکاره کړو. مثلا یو چا انتقادي خبره وکړم، انتقادي خبرې چې دي هغه بهرنی یا خارجي محرکات دي. یو چا پر موږ باندې انتقادي خبره وکړه، موږ بل دي چې فکر وکړو، بل دي چې هغه تحلیل کو، قضاوت کو، سمدستی جواب ورکو. دا کم جواب چې موږ ورکو دته سمدستي خبرګونه نه وای. مثلا د غصه په وخت کې چې وهل، کله چې موږ په قهر کې جو بل دي چې فکر وکړو چې وهو، دا هم یو خبرګون دی چې موږ ښکارا کوو، یو عکس العمل دی چې موږ د غصه په وخت کې ښکارا کوو. د ویرې پر مهال باندې یخ وهل یا شل کېدل، دا هم سمدستي خبرګون دی چې موږ ښکارا کوو. که چیرې موږ ځان آرام کو او مثلا څو لحظه ورسته فکر وکړو، د څو لحظو د پاره ځان آرام کو، په هغه څه باندې فکر ونه کو، نو دلته دی چې بیا سمدستي خبرګون نه رامنځته کیږي. تر څنګه بل دا چې د خفګان پر مهال باندې ژړا کول، د چې موږ خفاسو ډیر ژر په ژړا کیږو، د هغه موضوع یا د هغه څه په اړه فکر نه کوو، هغه تحلیلونه قضاوت کوو، یعنی خفای او ژاړو، دا هم هغه سمدستي خبرګونونه یا عکس العملونه دي چې پرته د فکر کولو څخه موږ دغه عکس العمل شیو یا دغه خبرګون ښکاره کوو. دوهم ډول چې دی هغه فکری مدبرانه یا فکری خبرګونونه دي، چې دغه خبرګونونه یا دغه فکرونه، دغه عکس العملونه چې دي، دا د فکر کولو، د غور کولو څخه ورسته څرګندېږي. یعنی په یو موضوع باندې کله چې کوم د محرکات سره موږ مخامخ شو، د یوې پیښې سره، د یو وضعیت سره، د ځینو عواملو سره موږ مخامخ شو، پرته له دې چې موږ دستي د فکر کولو څخه پرته موږ هغه ته عکس العمل ښکاره کړو، داغه پر ځای موږ فکر کوو، شغور کوو، هغه موضوع تحلیلو، پر هغه باندې مثلا څېړنه کوو، داغه څخه ورسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. نو دې ته فکری خبرګونونه وای، یعنی هغه خبرګونونه چې د فکر کولو څخه ورسته څرګندېږي. مثلا په یو بحث کې درامي سره خبرې کول، په یو بحث کې موږ ناسي پارامي سره خبرې کوو، فکر کوو، بیا ورسته خبرې کوو. د ستونزمن حالت څخه لندمهاله ځان لري کول، یو ډیر سخت حالت کې موږ یو، د دې لپاره چې موږ ژر عکس العمل ښکاره نکو، نو ډیر لند، یعنی لندمهاله ځان د ستونزې څخه لري کوو، پر هغه باندې فکر کوو، سرچینه معلومه و څېړو، بیا ورسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. دا هم یو فکری عکس العمل دی. بل مثلا د خپلو احساساتو څرګندولو لپاره د لیکنې یا خبرو کولو څخه کار اخیستل، مثلا د دې لپاره چې موږ عکس العمل ښکاره کوو یا خپل احساسات څرګند کړو، د دې لپاره موږ مخکې اول لیکنه کوو یا د هغه په اړه خبرې کوو، بیا ورسته خپل هغه احساس ښکاره کوو. نو دې ته هم فکری خبرګونونه یا فکری احساسات ویل کیږي. راځو دې ته چې څنګه محرکات وپیژنو. محرکات پیژندل بیا مرسته کوي چې د ستونزو سرچینه معلومه کو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کو. مثلا محرکات موږ ویل چې عوامل، پیښې یا وضعیتونه دي. د دې پیښو سرچینه یا کمی ستونزې سره چې موږ مخامخ کیږو، دا هغه محرکات موږ سره مرسته کوي د محرکاتو پیژندل، چې موږ د ستونزو سره، د ستونزو سرچینه پیدا کو، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کو. اوس څه ډول دغه محرکات وپیژنو؟ اول د تیرو تجربو په اړه فکر کول. موږ باید د هغه وختونو په یاد کو چې ډیر مثلا هلته احساساتي سوي او د هغه سببونه پیدا کو چې ولې احساساتي سوي. دا د تیرو تجربو په حق له موږ فکر وکړو. بل بدني حالتونه څارل، کله چې مزاج مو بدل سي، خپل بدن ته پام وکړئ چې تاسو بدن څه ډول عکس العمل لري یا څه ډول حالت تاسو بدن حالت لري. د زړه تکان زیاتېدل، دا هم یو عکس العمل دی چې تاسو باید ورته ځیر سی. د لسونو لرزیدل یا په بدن کې فشار دی چې تاسو باید متوجه اوسئ. دغه بدني حالتونه تاسو وڅارئ. بیا وروسته تاسو کولی سئ چې محرکات وپیژنئ او سرچینه یې معلومه کړئ. یاداشت ثبت کړئ. د خپلو ورځنیو تجربو په هکله تاسو یاداشت ولیکئ. هغه وختونه تاسو په دغه یاداشتو کې ثبت کړئ کله چې مو په احساساتو کې ډېر ژر بدلون راغلی یا ډېر ژر مو احساسات سره بدل شوي. تاسو دا څه ځان سره نوټ کړئ، څه وخت وروسته یې بیا راواخلئ او ویې وایاست. نو تاسو کولی سئ چې محرکات په دې ډول سره وپیژنئ او خپل د ستونزو سرچینه پیدا کړئ او احساسات مو مدیریت کړئ. رازو د تچې د محرکاتو او خبرګونونو اغیز. محرکات او خبرګونونه یو عکس العمل نه زموږ په بدن باندې یا زموږ پر ذهني روغتیا باندې څه اغیز یا څه تاثیرات لري. مثبت اغیز د خبرګونونو د سم مدیریت په صورت کې، یعنی کچیر موږ خپل عکس العمل نه ښه مدیریت کو په مناسب وخت کې مناسب عکس العمل ښکارو کو ښه احساس ښکارو کو، یعنی ژر بل فکر خپل خبرګون یا عکس العمل ښکارو نه کو، دلته دی چې دا دغه مدیریت په صورت کې مثبت اغیز موږ پر بدن باندې لري. مثلا اړیکې موږ مشتري کیږي، ژر کچیر په یو موضوع کې په یو خبره کې موږ او تاسو ژر عکس العمل ښکارو نه کو، نو ورسته کچیر موږ فکر وکړو شاید وکولای شو شخص عمل ښکارا کو، نو دا د چیز موش ټولنی زړه کې شکیږي، نور هم غشتري کیږي، د فکر د فشار کچه کمیږي، یعنی پر موش باندې به نور زیات فشار یا ذهني نارامتیا ونه وسی. ستونزې په اغیزمنه توګه حلیږي، یعنی ستونزې په ښه ډول سره حلیږي کچې چې فکر وکړو، موضوع تحلیل کو، موضوع د هر اړخ او څیرو سرچینې معلومه کړو، نو بیا ورسته کولای شو چې موږ خپل ستونزې په ښه ډول سره مدیریت کو، په ښه ډول سره حل کو. کچیرې ناسم خبرګون ښکارا کو، پر طرف فکر کول څخه موږ عکس العمل ښکارا کو د محرکاتو په اړه یا د محرکاتو په وړاندې، نو بیا دلته دی چې منفي تاثیرات رامنځته کوي د محرکات او خبرګونونه. مثلا زموږ اړیکې خرابېږي، بل فکر کول سره عکس العمل د یو چا په وړاندې ښکارا کو د سبب کیږي اړیکې مو خراب شي او لمه ځولاړ شي، د فشار کچه نور هم زیاتیږي، رواني روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي، پر ذهن مو فشار او سټرس او اندېښنه مو نور هم زیاتیږي، شخړې او ستونزې هم نور هم پراخه کیږي او نور هم پسې زیاتیږي. نو دا هغه منفي اغیزې دي چې د ناسم خبرګون په صورت کې رامنځته کیږي. څنګه محرکات او خبرګونونه مدیریت کو؟ تاسو په لومړي سر کې خپل محرکات وپیژنئ. د محرکاتو د پیژندلو لپاره وخت ونیسئ، معلومه کړئ چې کوم شی تاسو احساسات راپاروي. ورپسې د عکس العملونو کې تاسو یو څه ځنډ وکړئ، سمدستي تاسو پریکړه مه کوئ، تصمیم مه نیسئ او ژر خپل عکس العمل مشکره کوئ. ژور تنفس واخلئ، بدن مو آرام کړئ، ذهن مو آرام کړئ، بیا وروسته تصمیم ونیسئ یا خبرګون ښکاره کړئ. د خپلو احساساتو د څرګندولو لپاره بیا تاسو مثبتې لارې پیدا کړئ، خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ، ورزش وکړئ، د طبیعت سره اړیکه ونیسئ، د دوستانو او کورنۍ سره خبرې وکړئ. نو په دې صورت کې تاسو کولی شئ چې خپل محرکات او خپل عکس العملونه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. درنو ستونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. د نن ورځې داس پر همدې ځای پای ته رسو، تر تلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربان رب سپیڅلی نامه السلام علیکم هیله مومنی درنو سکون کو هیله د چروغه جوړ بیاست او خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د نورو زله ست شرخ لاس تویم هیله د چې د تل په سر نن ورځ هم د لوس سره خرنی شي بر سره مل پاتې سي او د نن ورځ د دغه پزرپوري موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنو سکون کو په تیر لوستونه کې مو د احساساتو په حق له ویلې و، احساسات په پیژندلې و چې څو او زموږ استاد سي تیر ورځ درس هم د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په نو د نن ورځ په درس کې به موږ تاسو د احساساتو نومولو پیژنو. دا چې خپل احساساتو نومولو پروسه سره ول پروسه ده، د احساساتو نومول یعنی څه او د احساساتو نومول زموږ په ذهني روغتیا یا رواني روغتیا کې څه مرسته کولای شي. د احساساتو نمول د عاطفي یا رواني سلامتیا یو اساسي برخه ده، یعنی زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیره مهمه ده چې موږ خپل احساسات ونمو. دا به هغه پروسه ده چې اول خپل احساسات موږ پیژنو، خپل احساسات تعریفو او کولای شو هغه په واضح ډول سره بیان کړو. همدغه پروسه چې په لومړي قدم کې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو او پس خپل احساسات تعریف کړو او دغه احساسات په واضح ډول سره څنګه چې موږ هغه احساس لرو په هغه شکل سره هغه احساس بیان کړو، دته دغه پروسه ته د احساساتو نومول وایي. چې همدغه د احساساتو د نمولو مهارت به زموږ سره مرسته کوي چې د خپل احساساتو څخه موږ او تاسو شپو هول رو او خپل احساسات په شډول سره مدیریت کو، د نور سره هم خپل اړیکې غشتل کو. دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو ورسته کولای سو چې خپل احساسات په شډول سره بیان کو، ځکه چې موږ په هیڅ د کومې پیښې په وړاندې زموږ احساسات به څه ډول وي. مخکې له مخکې موږ په دې باندې پوهیږو چې کومه پیښه زموږ احساسات راپاروي او په څه ډول سره راپاروي. ورسته د همدغه احساساتو مدیریت کې موږ او تاسو شیخ تم کولای سو خپل احساسات په شډول سره مدیریت کولای سو، او کله چې خپل احساسات مدیریت کو هغه خپل احساسات په شډول سره کنټرول کو، نو دا چې بیا په ټولنیز یا اجتماعي اړیکو کې هم موږ غشتل کې شو خپل اجتماعي ټولنیز اړیکې نور هم پیاوړي کولای سو. تاسو فکر وکړئ چې په کورنۍ کې د یو کورنۍ په غونډه کې تاسو ګډون کوئ، په کورنۍ کې مو یو مجلس شروع دی او په دغه مجلس کې تاسو ګډون لرئ. کچېری د یو موضوع په اړه د ټولو نظریات واخستل سي مګر تاسو نظر ته کوم خاصه پاملرنه ونه سي، یعنی د ټولو نظریات وغوښتل سي تاسو نظریات په دغه غونډه کې ونه خستل سي، نو تاسو ممکن د همدغه کار لامل ډیر د قهر، ډیر د ناامیدۍ یا ناهیلۍ هم به ارزښت احساس کړئ. ځان خپل ځان ډیر به ارزښت احساس کړئ، ځکه دلته د ټولو نظر واخیستل سو او ستاسو نظر وانه اخیستل سو. که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ او دا ووایاست چې زه په قهر یم، زه غوسه یم، نو تاسو به وکولی سئ په ښه ډول سره فکر وکړئ او د احساساتي غبرګون پر ځای باندې تر ټولو منطقي حل پیدا کړئ. یعنی د دې پر ځای چې په دغه حالت کې تاسو خپل غوسه ښکاره کړئ یا قهر ښکاره کړئ، ځان ډیر به ارزښت احساس کړئ په دغه وخت کې، دغه عکس العمل پر ځای باندې تاسو کولی سئ چې ځکه تاسو خپل احساسات پیژندلې دي، تاسو پوهیږئ چې تاسو په قهر کې یاست، نو دلته تاسو دغه احساس یا دغه غبرګون په ښه ډول سره مدیریت کولای سي، کچیر البته تاسو خپل احساسات پیژندلی اوسئ، شپو هزنی ولري، نو دلته دی چې تاسو نسی کولای چې یو غلط خبرګون وشوي. تاسو باید هغه سمدستي خبرګون پر ځای تاسو منطقي خبرګون ښکاره کړئ، یا څو لحظې صبر وکړئ، ځان آرام کړئ، ورسته خپل دغه احساس په ښه ډول سره بیان کړئ او یو ښه عکس العمل وشوي. برعکس کچیر تاسو خپل احساسات ونه پیژنئ، نو دا ممکن ده چې تاسو په خپل وجود کې دننه نور هم تنه رامنځته سي، نور هم خلاګان ستاسو په وجود کې رامنځته سي او تاسو نور هم منفي احساسات په خپل وجود کې راوپاروي، په خپل وجود کې منفي احساسات پیدا کوي، چې بیا دغه منفي احساسات ستاسو پر کړنو، ستاسو په رویه باندې هم ډېر منفي اغیز لري، ستاسو ذهني روغتیا ته هم زیان رسوي او تاسو کولای سي چې تاسو نسی کولای چې خپل ورځنی چارې په شړاو سره مخته یوسی او نسی کولای چې سمې ټولنیزې اړیکې ولرئ. رازو دا چې د احساساتو نمول ولې مهم دی او په رواني یا ذهني روغتیا کې اهمیت څه دی. تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان ښه پیژندلی سي. د احساساتو نمول زموږ سره د مرسته کوي چې خپل ذهني او رواني حالتونو په حق له موږ شپو ترلاسه کو، خپل ذهني او رواني حالتونو په اړه روښانه پوهه ترلاسه کو او ښه وپیژنو. د عاطفي فشار کمول، کله چې موږ خپل احساسات په ګوته کړو، هغه ته نوم ورکو، هغه شو پیژنو، نو دا دی چې موږ د هغوی شدت راکمولای سو. مثلا یو ځای تاسو ډیر په قهر یاست، تاسو پوهیږئ چې د کچيري مثلا په یو غونډه کې، په یو مجلس کې تاسو و پوهیږئ چې تاسو نظر د ارزښت وړ نه دی یا تاسو ته ارزښت نه درکول کیږي، نو دلته دی چې تاسو خپل احساسات ته متوجه کیږئ چې تاسو د بی ارزښتۍ احساس کوئ. کچيري تاسو خپل احساس تو پیژنی هغه کنټرول کوي، نو تاسو کولی سئ دغه منفي احساس شدت راکم کړئ او دلته دی چې به تاسو خپل عاطفي فشار راکموي او تاسو سره په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي. د اړیکو شوالی، د احساساتو نمول او د هغه بیانول به زموږ سره مرسته کوي چې نور ته هم په واضح ډول سره خپل حالت تشریح کړو. یعنی کچيري تاسو خپل احساسات وو پیژني د هغه سرچینه معلومه کی او کولای سي د مهارت ولري خپل احساس په شډول سره په شو الفاظو سره بیان کی نو تاسو خپل هغه نشدي د باور وړ کسانو تخپل د احساساتو په حق لوایس هغه ورته په واضح ډول سره بیانوي خپل حالت ورته تشریح کوي دلته تاسو ترمنځ یو ښه اړیکه رامنځته کیږي نو ځکه د احساساتو د نمولو اهمیت د اړیکو شوالي دي د اړیکو په شوالي کې یعنی تاسو اړیکه د نورو سره شکوي د ستونزو حل د همدغه احساساتو د نمول لاره تاسو کولای سي چې د ستونزو لپاره مناسب حل لاره پیدا کړئ ستونزو په شډول سره حل کړئ رازوتی ته څنګه خپل احساسات ته نوم ورکو اول تاسو د خپل احساس د پیژندلو لپاره وخت واخلئ په هغه څه باندې تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو احساسوي خپل احساس یا کله چې تاسو په قهر کې یاست یا کله چې زړه مو تنګ وي یا به حوصله یاست یا ډیر خوشاله یاست تاسو خپل احساسات صرف نظر کوئ ما هغه ته ځیر سي هغه ته دقت ورکي هغه ته وخت ورکي ورسته مو بدن ته فکر وکي چې فزیکی نشي هم موجول چې د احساساتو څرګندونه کوي مثلا د زړه تکان د لاسونو لرزیدل او د سنور مثلا د پوستکي سپینوالی یا سروالی دغه حالات ته هم متوجه وسی خپل دغه احساسات وپیژني او د ته وخت واخلي یعنی خپل احساسات په شد دقت سره تاسو پاملرنه وکي خپل احساسات هیڅ احساس مو به ارزښت نه دي نو تاسو هیڅ احساس صرف نظر کوي مهاري وته وخت ورکي او هاري وته تاسو پاملرنه وکي خپل احساسات د نمونو په مرسته سره تعریف کی مثلا تاسو څنګه احساس لري هم هغه څه باندې کچیره خوشی اس نو د خوشحالي د بریا احساس یا د سلور منور کی کچیره خفای اس یا د خفقان احساس لري هغه مثلا کله سي ناهلي یوازې توبي یا نور درایل ولري تاسو هم دغه دلایل چې تاسو خپل د خفقان د احساس لپاره لري هغه په هغه نمونو سره یاد کی کچیره په قهر یاس غصه یاس نو د ناراحتي د خشم یا قهر نوم ورکی کچیره ویریدل یاس نو ویره اندیشنه یا بی اعتمادی دلیل کیدای سي او تاسو همدغه نوم ورته ورکی کچیره احساس مو د مینې احساس وی علاقه جذبه او محبت نوم ورکی نو خپل احساسات د نمونو په مرسته سره هم تاسو کولای سي تعریف کړئ د خپل احساساتو شدت وپیژني کله چې تاسو کوم احساس لري هر هغه احساس چې تاسو په خپل وجود کې لري تاسو هغه د هغه شدت وپیژني خپل احساساتو ته د شدت درجه ورکړي مثلا لږ خفقان منځنۍ خوشحالي یا ډېره غوسه همدغه مول یعنی همدا د چتاسي په یو برخه کې تاسو د هغه د شدت درجه معلومه کړئ ځان لپاره مثلا تاسو لږ خفای یاست ډیر خفای یاست منځنی څنګه چې یاست هغه سلو مرګي هغه سره درجه ورکړي ورپسې دا چې د ځان سره صادق اوسئ خپل احساسات خپل ځان سره مخ پټوي هر احساس چې تاسو خپل وجود کې په خپل ذهن کې په خپل زړه کې لري هم هغه سره بیان کړئ خپل ځان سره پر ورقه باندې پر کاغذ باندې په کتابچه باندې د خپل نږدې ملګرو سره هم هغه ډول بیان کړئ شدت په نظر کې ونیسئ درجه په نظر کې ونیسئ نوم په نظر کې ونیسئ او هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس صرف نظر نه کړئ خپل هیڅ احساس د ځان سره پټ نه کړئ دا ومني چې تاسو ټول احساسات تبي دي او هیڅ احساس هم غلط نه دي هغه کچيره د قهر وي کچيره د خفقان وي کچيره د زړه تنګي وي کچيره نارامتي وي کچيره هر هغه احساس چې تاسو لري هر هغه احساس چې تاسو احساسوي هغه ټول تبي دي هیڅ یو هم بې ځای نه دي هیڅ یو هم غلط نه دي نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس د هیڅ چا څخه حتی د خپل ځان څخه هم پټ نه کړئ هغه ته فکر وکړئ هغه وپیژني هغه درک کړئ سرچینه معلومه کړئ نو هڅه وکړئ چې بیان کړئ رسو د احساساتو د نموله ګټې ته څه ګټې لري دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو خپل احساسات تعریف کو خپل احساسات ونمو اول د عاطفي مدیریت شوالې دي د احساساتو نمول زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل احساسات په ښه ډول سره اداره کړو کله چې موږ په ښه ډول سره کنټرول کړو په ښه ډول سره مو مدیریت کړو نو موږ یو ذهني آرامتیا ته رسیږو مثلا تاسو یو ځای کې ډېر منفي احساس لري تاسو خپل احساس وپیژنئ خپل احساس مو درکئ خپل د احساس د شدت درجه مو معلومه کړئ هغه ته نوم ورکئ نو بیا تاسو راځئ هغه مدیریت کوئ هغه کنټرولوي یعنی هغه ډیر منفي هدف پرې تاسو نه رسوي هڅه کوئ چې خپل ځان آرام کړئ په مختلفو طریقو سره خپل احساسات مدیریت کوئ نو دلته دې چې تاسو ذهني یا عاطفي روغتیا شکیږي د ښخړو حلول. کله چې موږ خپل احساسات په نوم سره یاد کړو نو دلته هغه ښخړې د خبرو اترو د لارې څخه په شډه ول سره حل کېدای شي. ذهني روغتیا د احساساتو پیژندنه او د احساساتو نمونه، یعنی نمونه زموږ سره مرسته کوي د ذهني آرامي او سکون په ترلاسه کولو کې مرسته کوي. یعنی که چېرې موږ خپل احساسات وپیژنو هغه ونمو نو موږ کولای شو چې یو ذهني آرامي او سکون ته ورسیږو. د دې تر څنګ د ځان پیژندنې پراختیا د احساساتو نومول د ځان پیژندنې مهارتونه پیاوړي کوي او د شخصي ودې لپاره هم ډېر بنسټیز ارزښت لري. کله چې تاسو خپل احساسات ونوموئ هغه احساسات چې څنګه دي په هماغه شکل سره بیان کړئ د ځان پیژندنې مهارتونه مقوي کیږي. تاسو کولای سئ په هر ځای کې په هر ډول حالت کې خپل احساس وپیژنئ، خپل احساس خپل ځان وپیژنئ او خپل احساس درک کړئ. کچیر موږ ونه سو کولای چې خپل احساسات ته نوم ورکو دا به د فشار د زیاتېدو د اړیکو په خرابېدو او حتی د یوازیتوب لامل هم کېدای شي. کچیر خپل احساسات درک نکو، خپل احساسات ونه پیژنو نو دا زموږ فشار نور هم زیاتوي. مثلا موږ خفه یو، د خفګان احساس لرو، خپل احساس نه پیژنو چې په څه وجه دی، سرچینه یې څه ده. دغه حالات موږ په اوسنۍ عصر کې موږ زیات ورسره مخامخ کېږو نو دلته نور هم فشار زیاتېږي، اړیکه نورې هم خرابېږي. ځان ګوښه کوو، د خلکو سره ټولنیز اړیکه مراکموو، اړیکه مو خرابېږي نو دلته یوازیتوب یا ګوښوالی موږ غوره کوو. نو ځکه د احساساتو نه نومول که چېرې خپل احساسات نوم ورنکو نو فشار د زیاتېدو، د اړیکو د خرابېدو او د یوازیتوب لامل ګرځي. د دې تر څنګ دغه حالت بیا ممکن موږ ته اړ کړي چې خپل احساسات وځپو او ناسمو کړنو لکه زیات خوراک یا احتیاط په طرف باندې ولاړ شو. خپل احساسات یا کچیر د فشار مو زیات سي، اړیکې مو خراب سي، یوازیتوب پر خوا باندې ولاړ شو نو دلته دغه حالت موږ ته مجبوره کوي تر څو موږ خپل احساسات صرف نظر کو او مثلا د نورو ذهني ناروغتیا سره موږ مخامخ شو لکه زیات خوراک او یا زیات نور کارونه یا پد عادت چې موږ سره مخامخ کیږو. د نن ورځې کو په پای کې تاسو لپاره فعالیت لرو. د نن ورځې په فعالیت کې به د ورځې په اوږدو کې هغه کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي، مثلا کچیر خوشاله یا کچیر هیله مندي احساس مو درلودي، کچیر همدغه ورځ تاسو هیجان درلودي یا مغم درلودي، خفقان مو درلودي، تاسو هر هغه احساس چې تاسو درلودي هغه په یو کاغذ باندې ولیکئ. د دغه احساساتو څخه تاسو درې انتخاب وکړئ، دوه دلیلونه ورته ولیکئ چې ولې دغه احساسات تاسو نن درلود. په پایله کې دا ولیکئ کې چې تاسو خبرګون ستاسو عکس العمل دغه په وړاندې څو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رفس پرم شو وخت ولري خدای مو منس.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
خبر نه یو
کاکل پشام کی نزیا غشانیم جانم سازم استاد مو پروانیم جانم سازم استاد مو پروانیم به کلی عالمینه اسی دیوانه